امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د کورونیو چار وزیر وای چې درې زره بهراني وسلوال په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي. په پکتیا کې زیاتره برمته سوي مسافر خوشي سوي دي، خو څلور کسان وسله هم له برمته کوونکو سره پاتې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جنوبي کوریا ته تللی. السلام علیکم، دا امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې به لومړی خبرونه وي، د هغې وروسته به رپورټونه وي، خو لومړی زه خلیل خان او نظرانه یوسفزی تاسو ته خبرونه دراوړو. د کورنیو چارو وزیر وایي چې په هغو بهرنیانو شمیر چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي 3000 ته رسیدلی دي. نورالله کریمي وویل چې دغه بهرنیان د ازبکستان، تاجکستان او چشنیا دي او غواړي چې په افغانستان کې ځانونو ته خوندی ځایونه جوړ کړي او په وینا یې د ځان د بقا لپاره تروریستي فعالیتونه کوي.
کل تلاشانه ایست که یک بیس پیدا کنند،
هڅې دادی چې ځای پیدا کړي او هلته قرارګاه ولري. دوی غواړي چې یو خوندي لاره ولري. هر څومره چې پرې لارې بندیږي، دوی نورې لارې ځان ته پیدا کوي او داسې لاره چې شمال او جنوب ترمنځ دالیز رامنځته کړي او آزادانه تګ راتګ وکړي، دا یوازې خبرې دي.
د کورنیو چارو وزیر دا خبرې نن په کابل کې خبرانو ته وکړې. هغه خبرانو ته چین ته د خپل سفر په اړه چې تېره اونۍ تللی و معلومات ورکړل. هغه وویل چې د چین سره د پولې په اوږدو کې د تروریزم پر ضد د جګړې لپاره د همکاریو تفاهم لیکونه لاسلیک کړي او دغه تفاهم لیکونو پر اساس به د ګډې پولې په اوږدو کې همکاري زیاتوي. بل لور ته د کورنیو چارو وزیر ویاند صدیق صدیقي وویل د لویو لارو د امنیت لپاره خاص تدابیر طرح کړي دي. هغه له غرمې مخکې وویل چې د پکتیا په ولایت کې د لوی لارې تشتول شوي مسافرونو نه 15 بیرته خوشي سوي دي. هغه وویل
د لویو لارو امنیتي تدابیر زموږ اساسي هدف دی او د دې دپاره خاص تدابیر مو نیولی دي. موږ د کورنیو چارو وزارت امنیتي طرحې هم وړاندې کړی دی حکومت ته او اوس هم په ګډه سره ټول امنیتي ځواکونه د لویو لارو امنیت خوندي کوو او دا زموږ اساسي وظیفه ده.
د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د لویو لارو د امنیت په اړه د تدابیرو خبر ورکوي چې څه موده مخکې د زابل په ولایت کې د کابل کندهار په لوی لارې 1.5 مسافر وتښتول شول او یو ورځ مخکې بیا په پکتیا کې د ګردیز او سید کرم ترمنځ په لارې کې 1.5 تنه برمته شول او چې اوس چارواکو ویل دي چې 2.5 کسان یې راخوشي سوي دي.
د پکتیا د سید کرم په ولسوالۍ کې زیاتره برمته شوي مسافر خوشي شوي دي، خو څلور کسان اوس هم د برمته کوونکو سره پاتې دي. د پکتیا د والي مرستیال عبدالولي صحیح امریکا غږ ته ویلي دي د سید کرم په ولسوالۍ کې د برمته شوو مسافرو له جملې نه یوازې څلور کسان د طالبانو سره پاتې دي چې دوی د خلاصون هلې ځلې کوي. ښاغلي صحیح زیاته کړه چې طالب وسوالو پرون د سید کرم په ولسوالۍ کې د ځینو ښځو او ماشومانو په ګډون مجموعاً 15 پرلی د 14 موټرو سره بیولیول چې 14 کسان تیره ورځ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو وژغورل شول. مګر طالبانو خبریالانو ته ویل چې دوی د ځان سره یوازې 2 برمته شوي کسان ساتلي چې طالبانو ادعا کړې ده چې امنیتي سرتیر دي. دوی زیاته کړې چې نور ټول برمته شوي مسافر بیرته خوشي کړي.
د کابل په برید کې 3 تنه وژل شوي او 1 تنه ټپیان دي. د موټر برید نن سهار شاوخوا 9 ته د کابل د نړیوال هوایي ډګر سره نږدې د هوا پیژندنې په سړک وسو. په برید کې 3 کسان وژل شوي دي چې 2 ښځې هم پکې شوې. د ای پی خبري اژانس د اروپایي پولیسو ایپول د یوې ویاندې له کوله ویلي دي چې په برید کې د دغې ادارې 1 کس هم وژل شوی دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې په برید کې 1 کسان ټپیان شوي هم دي. 14 ملکیان چې ښځې او ماشومان پکې شته په ټپیانو کې شامل دي. همدغه راز 3 بهراني عسکر هم په پیښه کې ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي وویل یو ځانمرګي برید کوونکي له چاودونکو توکو ډک کورولا ډوله موټر ته هغه مهال چاودنه ورکړه چې د بارنیو ځواکونو د موټرو کاروان لسیم څخه د تریدو په حال کې وو. طالبان ویلي دي چې بردوی کړی دي. تیر ماښام په کابل پونتون کې دوه کسه د یو مکناتیزي ماین د چاودنې له امله ټپیان شول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جنوبی کوریا ته رسیدلی. هغه به د جنوبی کوریا د جمهور رئیس پارک ون های او د بهرنیو چارو وزیر یونګ باین سی سره په نړیوال سیمه ییز او دوه اړخیزو مسایلو خبري وکړي. د جانکاری په ایجنډا کې د شمالي کوریا اټومي پروګرام او په راتلونکي میاشت کې متحده ایالاتو ته د جمهور رئیس پارک د سفر په اړه خبري شامل دي. د دې نمخ کې د شنبې پورز جانکاری د چین د جمهور رئیس جینګ پینګ سره وکتل. د چین جمهور رئیس ویل چې امریکا ته د سپتمبر په میاشت کې سفر ته سترګې په لار دی او دوی په دې باور لري چې کچې دواړه خواوی ګډ کار وکړي نو د امریکا او چین اړیکې به یو نوی پړاو ته ورسیږي. جانکاری د هغه سره د ملاقات وروسته په خپل ټوئیټر ولیکل چې دواړه خواوې په مهمو دوه اړخیزو مسایلو خبري وکړي. مګر د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د شنبې په ورځ خبرداري ورکو چې پیجنګ د خپل حاکمیت او د خاورې د تمامیت په ساتلو کې په خپل عزم او اراده باندې کلک ولاړ دی. وانګ د خبرداري په پیجنګ کې پرون د خاغلی کیری سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې په داسې حال کې ورکو چې د چین په جنوبی سمندرګي کې د انرژي غنی منابع لري. د ملکیتونو په اړه د جنجالونو درا پیدا کېدو خبرونه خبره شوې دي. چین د دې سمندرګي په خاص ډول د سپارټلی د ټاپوګانو په شاوخوا کې د پراخو سیمو د ملکیت دعوه کوي.
د عراق د رمادي په شار کې د موټر بمونو په حملو کې لس پوځیان او پولیس وژل شوي دي. د حمله په داسې حال کې شوې ده چې د اسلامي دولت ډلی ډله د دې رمادي د شار چې د انبار د ولایت مرکز دی پوره کنټرول ترلاسه کړی دی. دوی تیره اونۍ په دغه شار کې بریدونه پیل کړل. دغه بمی حمله امنیتي ځواکونو په دوو بردونو کې په نشه کړي چې دغه ډلې او د ځواکونو ترمنځ سخت نشوتو واجب وګرځیده. دغه راز په ګمړي هیواد د سوریه کې حکومتي ځواکونو د اسلامي دولت د ډلې وسلوال د پرمیرا د تاریخي شار څخه پر شاتم بولی دي. په دغه نشوتو کې لزګونه وژل شوی دي. پرمیرا د ملګرو ملتونو ادارې یونسکو لخوا د نړۍ د تاریخي مرکزونو په لیست کې شامل ده. د عراق او سوریه حکومتي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو مخه نیول په داسې حال کې جاري ساتلی چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د دغه وسلوالو ډلې مرکزونه هر ورځ په نشه کوي.
د عراق پوس پرون بغداد او د عراق نور ولایتونو ته د هغه سلها او بي ځای شو د تګ مخه ونیوله چې د رمادي خار نه د اسلامي دولت د ډلې د بریدونو لیري د خپل کورونو پرې خودلو ته مجبور شوې دي. د رمادي اوسیدونکو د بغداد نه سلويخ کیلومتر لري او د فرات سین په غاړه ایثار پاتې دي او د امنیتي دلایلو په اساس پلازمینه ته داخلونه منه شوي. د انبار ولایت والی صہیب راوی پرون ویل چې د مرکزی حکومت سره خبري روان دي تر څو دوی ته د پولیسو څخه د تیرېدو او د هواد په نورو خوندي برخو کې د ځای په ځای کېدو اجازه ورکړي.
امریکا وایي چې د مصر په خوانی جمهور رئیس محمد مرسی ته د مرګ په سزا او څه د پاسه سلو نورو کسانو ته په دې تور چې په کال 2011 کې زندان مات کړی وو د مرګ د سزاګانو په اورولو سخت اندېښمنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي د یکشنبې پر ورځ ویل د امریکا متحده ایالات تل په ډلیز توګه د محکمو او سزاګانو مخالفت کړی دی. دغه محکمې او سزاګانې د مصر د نړیوالو مسولیتونو او د قانون د حاکمیت سره په ټکر کې دي. دا سزاګانې پرون د شنبې په ورځ د کاري په یوې محکمه کې د مصر د ریکرل سوي ولسمشر محمد مرسی او نورو څه د پاسه سلو کسانو ته واورول شوې. مصر مفتی اعظم به د دغه سزاګانو په اړه د جون د میاشتې په دوهمه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. په دغه پخواني جمهور رئیس باندې د جاسوسي تورونه هم لګېدلې دي. د مرسی یو مدافع وکیل وویل چې دی به د خپل دغه موکل د مرګ د سزا په اړه استثنا وغواړي. د خوان مسلمان د ګوند طرفدارانو په شاغلي مرسی باندې د مرګ د سزا راخېتو لپاره د مظاهرو ژغ کړی دي. د کایری محکمې د غراز د خوان مسلمان په څوتنو لوړپوړو مشانو باندې هم د دې کبله بیل بیل سزاګانې راېستلې دي چې د زندان په ماتولو کې د حماس او د ازبالله د ډلو سره د سیسې کړی وي.
د نړۍ د عیسایانو د کاتولیک مذهب مشر پاپ فرانسیس پرون د شنبې په ورځ د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس سره فقط څو ورځې وروسته له هغه وکتل چې واټیکان ویلي و دې ته تیار دی چې په نږدې راتلونکي وخت کې به د فلسطینیانو سره د سولې یو تړون لاسلیک کړي. په واټیکان کې د خاغلی عباس سره شل د کی خبري وکړي او هغه د سولې فرشته وبله.
او دغه راز د مېت ولسمه د یک شنبه په ورځ به په نړۍ کې د هم جذبازي نه د ویر پر ضد د ورځې په نام منځل کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغه ورځې په مناسبت وویل چې د برابرۍ او مساوات لپاره جګړه په ورځ نه ګړل کیږي، بلکې دا جګړه به تر هغه روانه وي چې د خبره ټول خلک آزاد او مسافي ژوند ولري، درناوی وسی او برابر حقوق ولري. دا خبرونه
درنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. لګروسته رپورټونه هم اوري، خو اوس د سپورتس خبرونه د متی الله بیت نورو
من نه درنه د سپورت خبرونه کې چې کوم مهم خبر نن دا غړي دي، یو د افغانستان کرکټ بورډ ایلی چې سبب دی یو مطبوعاتي کانفرنس جوړ کړی دی، په دې کې یو غټ اعلان دی کوي چې د افغانستان مشهور تجارتي شرکت الکوزه ګروپ د افغانستان کرکټ بورډ سره د راتلونکو لسو کال لپاره د لسو میلیونو ډالرو یو قرارداد امضا کوي چې دا به په راتلونکو لسو کال کې د کرکټ په وده باندې مصرفیږي. دا چې د دې قرارداد جزئیات څه دي، دا پیسې سره په ورکول کېږي او په کومو لارو چارو به مصرفیږي، خو دا یو غټ خبر د افغانستان کرکټ په تاریخ کې د نسو خو کې چې تجارتي شرکت د لسو میلیونو ډالرو ژمنه کوي یا قرارداد کوي. بل خبر دا افغانستان کرکټ ټیم ملي ټیم تللی دی انګلستان ته، دا وخت هلته لندن کې تمریناتي لوبې کوي یا تمرین کوي چې دوی به بیا ځي هغې نه پاس سکاټلینډ ته، او هلته به د سکاټلینډ د ملي ټیم سره څلور ورځنۍ د کرکټ سیالي ترسره کوي. بل خبر دا دی چې د هندوستان د کرکټ بورډ بی سی سی آی اعلان کړی دی چې دوی د افغانستان د کرکټ ټیم هغه بلنې او هغه غوښتنې او تقاضی منلی دی چې کوم دوی د کرکټ د مرستې لپاره کړی دی، نو احتمال دی چې افغانستان د لپاره په هند کې د کرکټ یو لوبغالی یا میدان هم برابر شي او دا رقم نورې مرستې به هم هندو کې. همداشان د افغانستان کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې دوی د پاکستان سره هم راتلونکي اونۍ کې یو غټ ملاقات یو غونډه لري، په دې کې به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د کرکټ د همکارۍ یو لړۍ پیل شي. او د پاکستان کرکټ بورډ یو غټ خبر ترلاسه کړی د پاکستان چې هغوی ته زمبابوي ټیم راځي، او دا لومړی ټیم دی چې 2009 نه پس نړیوال ټیم پاکستان ته سفر کوي. دوی به هلته د 28 مئی نه شل ورځې او یو ورځنۍ لوبې ترسره کوي.
مننه احمد الله عابد صاحب.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او اوس لومړی رپورټ. نن سهار په کابل کې په یو برید کې درې کسان مړه او درې وشنو ټپیان شول. د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د اروپایي اتحادیې د پولیسو د روزنې د ماموریت په موټرو باندې په دغه برید کې یو برتانوي قراردادي وژل شوی دی. طالبانو د دې برید مسؤلیت اخیستی دی. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د اروپایي ټولنې لخوا د افغانستان د پولیسو د روزنې یا ایوپول د ماموریت وایاندي ساری هاوکا کونو تایید کړه چې د دوی د ماموریت پر یو موټر باندې د هوایی ډګر خواته برید سوی دی. وایاندې زیاته کړه چې د پولیسو د روزنیز ماموریت ټول کارکوونکي خوندي دي او داسې مرګونی ټپونه نه لري، خو یو بل کس چې د دوی په موټر کې سپور و وژل سوی دی. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد د برید مسؤلیت اخیستی دی او ویلی دی چې دوه موټرې ویجاړې سوي دي او و بهرانیان وژل سوي دي. وسله وال مخالفین عموما په خپلو بریدونو کې د تلفاتو شمیر څو چنده زیات ښیي. په چاودنه کې ټپیان سوي کسان د وزیر محمد اکبر خان روغتون ته رسول سوي دي. خلیل هودخیل په وزیر اکبر خان روغتون کې ډاکټر دی.
د نن ورځې انتحاري پیښې څخه چې د میدان هوایي په شاوخوا سیمه کې شوې وه، شفخانې ته جمعاً 15 کسه مراجعه کړې دي چې په هغې کې 23 زخمیان دي او 2 نفر انجونې وي، هغه په شهادت رسېدلي.
د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفین له تیرو 14 کالو راهیسې د زور له لارې سخت دریځه اسلامي حکومت د بیرته جوړولو هڅه کوي. د دوی حکومت دیار لسکاله وړاندې په دې خاطر د امریکا تر نظامی برید لاندې راغی او له منځه یوړل سو چې د سپتمبر د 11 د پیښې طرحه کوونکي ډلې القاعده ته پناه ورکړې وه. د تیر کال راهیسې چې لوی شمیر بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وتلي دي او یوازې 2500 د افغانستان د اردو او پولیسو د روزنې دپاره پاتې دي، طالبانو خپلو هڅو ته لا زور ورکړی دی. ملي اردو او پولیس د بریدونو د شنډولو هڅې کوي او په ډیرو سیمو کې د سختو حالاتو سره مخ دي. د تیرو څو اونیو راهیسې په شمالي ولایت کندوز کې د طالبانو د بریدونو سره لاس او ګریوان دي. د روان میلادي کال په لومړنیو څو میاشتو کې کابل نسبتا آرام وو، خو په تیرو دوو اونیو کې څو ځایه بریدونه وشول چې وروسته یې درې ورځې وړاندې د کابل پلیس میلمستون وو چې د نهو بهرانیانو په شمول څوارلس کسان پکې ووژل سول. ایوپول په عمومي توګه په کورنیو چارو وزارت، افغان ملي پولیسو، عدلیه وزارت او لویه څارنوالي پورې اړوندو ادارو کې د مشوره ورکونې په توګه په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې هم کار کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پکتیا چارواکی وای چې په دغه ولایت کې د 15 لويخت برمتشو مسافر له جملې نه یوازې سلور کسان د طالبان سره پاتې دي او نور ټول آزاد شوې دي. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ را لګلې.
طالب وسلوالو د شنبې په سهار د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې لسګونه مسافر چې چارواکو په وینا ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو، له لوی لارې وګرځول او له موټرو سره یو ځای برمته بوتلل. د شنبې ورځې تر اخره د برمته شویو مسافرو د ارقامو په اړه زیده او نقیز راپورونه خپاره شول، خو وروسته چارواکو د وروستیو ارقامو په توګه په رسمي ډول د 15 کسانو د برمتې نیونې خبر تایید کړ. د پکتیا د ولیم رسیال وایي چې برمته شوي کسان د یادې ولسوالۍ غرنۍ سیمې کوسین ته بیول شوي وو. هغه وایي یو 40 کسان پرون د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې آزاد شوي او 4 کسان لا هم له وسلوالو طالبانو سره دي. عبدالولي صحیح زیاته کړه چې دغه 4 برمته شویو د خلاصون لپاره یې د سیمې د مشرانو او سپینګیرو په منځګړیتوب هڅې پیل کړې او هیله من دي چې هغوی هم ژر آزاد شي. ښاغلی صحیح په دې اړه امریکا غږ ته داسې وویل:
نن د سهار نه د اواز سهار نه موږ داسې شروع کړي دي. مشران مو هغه نورو ته چې فکر کوي چې دا خلک به هغه ځای کې موجود وي دوی خپل هڅې شروع کړي دي. مشران هم چې کوم لاړ دي تر اوسه پورې هغوی هم بیرته موږ ته داسې مکمل احوال شی نه دي راکړي.
په همدې حال کې دغه ولایت امنیه قومندان زلمی اوریاخیل ویلي چې په پرونی عملیاتو کې تختول شوی مسافرو او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی، خو یوازې د یوه وسلوال طالب د وژنې خبرې ورکړی دی. تر اوسه له طالبانو څخه آزادو شویو کسانو له رسنیو سره د پیښې د څرنګوالي په اړه خبرې نه دي کړې، خو د پکتیا د ولایتي شورا غړی محمد رحمان قادری د یو شمیر برمته شویو مسافرو د خولې کیسه کوي.
یو تن د دې برمته کوونکو څخه وویل چې کله چې موږ په بډن کال کې کوڅو نو خپل موټر سره تر کوسین یو بریده پورې خپل موټر کې بوتلو دی. هغه وروسته موږ په موټر سایکل کې راولې شو او زموږ سترګې وتړلې شوې د لکړې طرف باندې غنارې ته داسې یعنی ګمان کېږي داسې ویل کېږي چې په طرف ته ویوړل شلو او تر هغه وخته پورې چې موږ خلاص شو زموږ سترګې بندې وې منګر بېرته درته راوړل شلو او زموږ سترګې خلاص شولې. که د دوی نه دا هغه واسط نه دي کړی دوی تذکرې مطابق کتلي دي چې ته د چا زوی یې څوک یې په کوم کې وظیفه زده کوي.
کسه هم وسلوالو طالبانو ویلي و چې ځینو امنیتي منصبینو د نیونې په خاطر یې مسافر له لارې ګرځولي، خو د پکتیا ځایي چارواکي په ټینګار سره وایي چې برمته شوي ټول ملکیان وو. دغه راز طالبانو په خپل وروستي غبرګون کې ویلي چې یوازې دوه برمته شوي کسان یې له ځان سره ساتلي چې ګومان کېږي امنیتي سرتېری دي، او زیاته کړې ده چې نور ټول مسافر یې آزاد کړي دي. دا په تیرو درې اونیو کې په پکتیا ولایت کې د وسلوالو له لورې د برمته نیونې درېیمه پیښه ده. تر دې مخکې له ګردیز نونس افغان مین پاکان او پاریوب ځزی ولسوالۍ کې شپږ 1.5 ملکیان ناپیژاندو وسلوالو برمته کړي وو. په عین حال کې ځینې پکتیاوال وایي چې په دغه ولایت کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي. دوی دغه وضعیت اندېښمن کړي او له حکومته د جدي ګامونو د اخیستو غوښتنه کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا د ازادۍ رادیو پیغام چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نوم اوریدو. مصر نن شپږتنه د امنیتي ځواکونو د وجلو په تور د قاهرې په زندان کې اعدام کړل. په دغو کسانو تور پورې و چې د سینا په ټاپو وزمه کې د داعش پورې اړوند د ویتونلارې سنی ډلې غړي و. د عفو نړیوال سازمان د دغو کسانو اعدام غندلې او محکمې غیر عادلانه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې په مصر باندې د پخواني ولسمشر د اعدام د حکم په اړه هم نیوکې زیاتې شوې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د مصر د پخواني ولسمشر د اعدام د حکم په اړه نیوکې زیاتې شوې دي. د امریکا متحده ایالاتو د ښاغلي مورسی او همدارز د هغو څه باندې سلو تنو نورو د اعدام د حکم په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې ویل کېږي په 2011 کال کې له زندان څخه د تېښتې په پیښه کې لاس درلود. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت او چارواکي د شنبه په ورځ وویل واشنگتن تل د غراز د لیزو محاکمو او سزاګانو پر خلاف چې د مصر نړیوالو ژمنو او قانون سره په مغایرت کې دی غږ اوچت کړی دی. بل پلو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د شنبه په ورځ په مصر کې د محکمې په دې حکم باندې انتقاد وکړ او هغه یې تیر وخت د مصر بیا ورګرځیدل وبلل.
په تاسو سره چې لویدیځ تر اوسه د السیسی په ضد چې کودتا یې کړې ده کوم دریځ نه دی نیولی. په لویدیځ کې د اعدام سزا له منځه ځي، خو لا تر اوسه هم لویدیځ په خپله په مصر کې د اعدامونو د حکم صادرولو ته په پټه خوله ګوري.
همدارنګه په فلسطین کې د حماس ډله چې د اخوان المسلمین له ډلې سره او همدارنګه د محمد مرسی د جمهوري ریاست په دوره کې له هغه سره نږدې اړیکې درلودې دا حکم غندلی دی.
د حماس غورځنګ د مصري محکمې د تصمیم چې د نترون د زندان د پیښې پاک له دغه غورځنګ محکوم کوي او دا له تاسفه ډک تکان ورکوونکی یو غیر مشروع او د نادرستو معلوماتو پر بنا یو تصمیم بولي، لکه د یو شمېر فلسطیني شهیدانو ترونول چې د مصر له انقلاب څخه مخکې مړه شوي دي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاینمایر چې د شنبه په ورځ په عمان کې په یو کنفرانس کې خپل اردني سیال سره خبرې کولې وویل چې جرمني د اعدام د حکم مخالف دی.
ما همدا اوس د مصر په هکله رپورټونه واورېدل چې پکې د محمد مرسی د اعدام د حکم په هکله وو. دا په مصر کې د مرسی د محاکمې لومړۍ او وروستۍ پیښه نه ده. تاسې د المان د حکومت او په خپل زما له دریځ نه خبر یاست چې د اعدام د حکم مخالف یو. موږ په جرمني کې دارنګه جزا ردوو.
په همدې وخت کې د اخوان المسلمین ډلې له خپلو طرفدارانو څخه غوښتي دي چې د ښاغلي مرسی د اعدام د حکم د صادرولو پر خلاف مظاهرې او اعتراضونه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
Thank you. چلټوي زلونا نازونه کوي ګولې په چلټوي زلونا نازونه کوي فرمایې کړه دې
درنو اوریدونکو، نن په کابل کې د افغانستان او ایران د اړیکو د راتلونکي په اړه یو ورځنی کانفرنس جوړ شوی. په دې کانفرنس کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي ګډون کوي او یو موافقه به هم لاسلیک کوي. د خبرو اترو گفتو شنود د نن شپې په خبرونه کې د افغانستان او ایران په اړیکو خبرې کوو. ساسو په نظر ایران او افغانستان په کومو برخو کې د یو بل سره همکاري کولی شي؟ قربانا شکول الله رحم زوی او هاشم حبیب زاده دی تاسو هم کولی شئ چې روز تخبرونی ته زنګ ووهی او یا اوس په فیسبوک خپلې پوښتنې پرېږدئ. اوس د مهمو خبرونو سرټکی درته خلیل خان وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزیر وایي چې هغو بهرنیانو شمیر چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي 3000 ته رسیدل دی. نورالله کلومي وویل چې دغه بهرنیان د ازبکستان، تاجکستان او چچنیا دي او غواړي چې په افغانستان کې ځانونو ته خوندي ځایونه جوړ کړي او په وینا یې د ځان د بقا لپاره تروریستي فعالیتونه کوي. د پکتیا د سید کرم په ولسوالۍ کې زیاتره برمته شوي مسافر خوشي شوي دي، خو څلور کسان اوس له هم له برمته کوونکو سره پاتې دي. د پکتیا د والي مرستیال عبدالوهی صحیح امریکا ژغ ته ویلي دي چې د سید کرم په ولسوالۍ کې د برمته سو مسافر له جملې څخه یوازې څلور کسان له طالبانو سره پاتې دي چې دوی یې د خلاصون هلې ځلې کوي. د کابل په برید کې درې تنه وژل شوي او یو تنه ټپیان دي. د موټر بم برید نن سهار شاوخوا 9 بجو ته د کابل د نړیوال هوایي ډګر سره نږدې د هوا پیژندنې په سړک وسو. په برید کې درې کسان وژل شوي دي چې دوی ښځې دي. د ای پی خبري اژانس ویل دي چې د اروپایي پولیسو ایپول د ویاندې له کوله ویلي دي چې په برید کې د دغې ادارې یو کس هم وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جنوبي کوریا ته رسیدل دی. هغه به د جنوبي کوریا د جمهور رئیس پارک ون های او د بهرنیو چارو وزیر یون بانک سی سره په نړیوال سیمه ایز او دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې وکړي. د جانکاري په ایجنډا کې د شمالي کوریا اټومي پروګرام او په راتلونکي میاشت کې متحدالاتو ته د جمهور رئیس پارک د سفر په اړه خبرې شاملې دي. د عراق د رمادي په ښار کې د موټر بمونو په حملو کې 10 پوځیان او پولیس وژل شوي دي. د حمله په داسې حال کې شوي ده چې د اسلامي دولت ډلې د دې رمادي ښار چې د انبار ولایت مرکز دی پوره کنټرول ترلاسه کړی دی. دوی 13 اونۍ په دغه ښار باندې بریدونه پیل کړي وو. امریکا وایي چې د مصر پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی ته د مرګ په سزا او څه د پاسه سلو نورو کسانو ته په دې تور چې په کال 2018 کې زندان مات کړی وو د مرګ د سزاګانو په اورولو سخت اندېښمنه ده. د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک مذهب مشر پاپ فرانسیس پرون د شنبې په ورځ د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس سره فقط 2 ورځې وروسته لاغه وکتل چې واتیکان ویلي وو چې دې ته چمتو دي چې په نږدې راتلونکي وخت کې به د فلسطینیانو سره د سولې یو تړون لاسلیک کړي. پاپ په واتیکان کې د ښاغلي عباس سره 2 دقیقې خبرې وکړې او هغه د سولې فرشته وبلله. دواړو خواوو د واتیکان او د فلسطین دولت ترمنځ د تړون د جامع متن په اړه ډاډ څرګند کړ.
درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه اوس په دې ځای ختمیږي. د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. تاسو د دری برخې خبرونې ته د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره وغوږ پاتې شئ.